د امریکا غږ د خبرو اترو د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه ایوب خاورین یم او نن په دې ماکمنې خبرو اترو په بانډار کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د مالیاتو یا د افغانستان د عوایدو په ترنګوالي خبره کوو. افغانستان څومره خپل بودیجه څومره له داخلي عوایدو پوره کوي او دغه عواید څه ډول یا عایدات څه ډول لاسته راوړي، څه ډول خلک په دې کې برخه اخلي، تر پخوا څومره زیات شوي دي، کم شوي دي، ستونزې څه دي، په دې موضوعاتو نن موږ د افغانستان د عوایدو د عمومي رئیس ښاغلي عبدالحبیب زدران صاحب سره خبرې کوو. زدران صاحب دلته په واشنگتن کې د IMF او د ورلد بانک او د نورو نړیوالو مالی ارګانونو په سرلنیو غونډو کې د ګډون لپاره واشنگتن ته راغلی وو او د تیرو دوو اونیو راهیسې په واشنگتن کې ډېرې مصروفه تیرې کړي دي. هم یې د دې نړیوالو ارګانونو له چارواکو سره لیدلي دي او هم یې د دو اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د امریکایي سیالو دفترونو او ادارو سره لیدنې کتنې کړي دي چې څنګه کولی سي د افغانستان داخلي د افغانستان د دولت عاید زیات کړي او په نړیوالو مرستو باندې اتکا کم سي چې تر اقلا هغه خپل نورمال بودیجی تر ډیره حد پورې خپل د داخلي عوایدو څخه پوره کړي. دا یو ډیره لویه غوښتنه د نړیوالې ټولنې هم ده چې افغانستان باید د انکشافي بودیجې پرته چې په هغې کې به طبعا تر ډیره وخته پورې موږ نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو، خو به نورمال بودیجه عادي بودیجه له خپلو داخلي عوایدو پوره کړي. نو په پیل کې زه زدران صاحب ته ښه راغلاست وایم. زدران صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست او واشنگتن ته ښه راغلاست. ډیره ښه شوه چې په دې وروستۍ ورځ مو په لاس راغلی چې په دغه یوه مهمه موضوع باندې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو او اوریدونکي په دې پوهیم کړو چې د افغانستان د عوایدو څه حال دی.
ډیره مننه خبرین صاحب، سلامونه اول تاسو ته او ټولو وطنوالو ته چې د تاسو د رادیو له طریقه زموږ آواز اوري، نو خپل سلامونه احترامات ټول ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل چې موږ د یو لوړ پوړي هیئت په سره یو ځای د وزیر صاحب د مالیې تر رهبرۍ لاندې واشنگتن ته راغلی وو تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق او د نړیوال بانک سره په سرلنۍ غونډو کې اشتراک وکړو. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په تیرو دریو کالونو کې د افغانستان عواید زیات شوي دي، یعنی هغه زیاتوالی یو بې ساری زیاتوالی وو. تقریبا 70% موږ خپل عواید په تیرو دریو کالونو کې زیات کړي دي، چې یعنی په درې نویم کال کې زمونږ عواید په اواخرو کې 100 میلیارد افغانۍ وو او پروس کال زمونږ عواید چې لاسته راوړل تقریبا 119.9 یا 120 میلیارد افغانۍ په شاوخوا کې وو، چې دا یو بې ساری زیاتوالی دی. او لامل یې همدا وو چې یعنی موږ تر یو حده پورې هغه د مالیاتو د ورکړې فرهنګ په افغانستان کې تر یو څو حده قوي شوی دی. وزارت مالیه اصلاحات په ادارو کې زیات کړي دي، هغه د ظرفیت د مالیاتو راټولولو تر یو حده پورې زیات شوی دی. مالیه ورکوونکي هم دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل مالیات پر وخت او پر زمان ورکړي، او ورسره مو اداري اصلاحات هم په ادارو کې اخ کړي دي چې تر څو یو اسانتیاوې رامنځته کړو د نړیوالو تجربو پر اساس. په افغانستان کې هم مالیه ورکوونکو ته اسانتیاوې رامنځته کړو تر څو خلک په یو مناسب محیط کې په یو مسلکي برخورد سره موږ د دوی نه عواید راټول کړو او ملي بودیجه په دې عوایدو باندې بیا تمویل کړو.
دا خو د 100 میلیارد څخه 109 میلیارد ته رسیدنه دا خو واقع پرختیا چې یعنی ډیر لوی توپیر ده تر پخوا ډیر زیات نه شپږ میلیارد افغانۍ شي زیات شوی دی. نو اساسي علت د دې زیاتوالي تاسې څه وینئ؟ فساد مخم نیولې ده، خلک اوس مالیات ډیر درکوي، باور زیات شوی ده، او که مو دغه یو په انګلیسي کې اصطلاح ده ټکس بیس پراخېدل چې یوه لویه غوښتنه ده ډیرو داسې د مخ پر ودې هیوادونو څخه. دلته د آی ایم ایف غوښتنه مو چې زه چې له په پوهنتون کې وم په هغه وخت کې به مو همدغه غوښتنې دغه په دې مورد باندې دا اورېدل لوستل به مو چې آی ایم ایف د یو هیواد څخه غواړي چې خپل ټکس بیس پراخ کړي،
تعداد د مالیه ورکوونکو
نو تاسې په تعداد د مالیه ورکوونکو زیات شوی ده، او که مو بل کوم شی دا نتیجه ورکړې ده؟
یو څو لامل دی، یعنی یو تر یو څو حده پورې خو موږ په قوانینو کې هم تغییرات راوستلی دي. یعنی په 1994 کال په اواخرو کې موږ انتفاعي مالیات چې مخکې 2% وو هغه هم د نړیوالو تجربو پر اساس او هغه ظرفیتونو ته په کتلو هم 4% کړی وو، تر څو چې هغه خپل بودیجه تر زیات حده پورې د خپل عوایدونه تمیل کړو. له بلې خوا هیوادوال په دې باندې خبر دي چې موږ په 1994 کال په اواخرو کې موږ د مخابراتي په معاملاتو باندې یا هغه مخابراتي په خدماتو باندې 10% یو فیس په شانت معرفي کې، چې حتی اکثرا وطنوال هغه هم دی یو ټکس په شکل ګوري، خو دا یو مالیه مخابراتي فیس ده چې د نورو هیوادونو د تجربو پر اساس موږ په افغانستان کې هم اول ځل معرفي کړی ده. اکثرا زه پوهیږم چې سوالونه
تاسو خبره وکړه ده د 10% خبره تاسو وکړه دا تقریبا ډیره مودی رئیس لاول یوازې روسي جنجالي و ډیره ستونزې پیدا کړې د پارلمان کې هم یو لسی جرګې ته د موضوع لاړه بیا د غزایت خرات شو بیا بیرته پاتې شو. خو په هر صورت د 10% دا به هم یو دلیل دا و چې خلک ورسره د دې فرهنګ سره عادت نه دي. ټکس خو تاسو بیا بل خبره وکړه چې دا ټکس نه دی، دا تاسو بل کوم نوم ورته
یعنی مخابراتي فیس دی؟ دغه مخابراتي فیس دی، خو که هر څنګه وي یا ټکس وي یا مخابراتي فیس وي، په خلکو باندې یو نوی غدا عایداتي منبع ده چې په تمویل شوی ده. یعنی دا د نورو هیوادونو د تجربو پر اساس په دې سکتور کې په نورو هیوادونو کې د افغانستان په پرتله، یعنی په پاکستان او په نورو هیوادو کې، حتی په هند کې د 15% نه زیات دی. دغه
په نورو هیوادونو کې مستنو ته دغه 9.8 میلیارد چې زیات شوی دی، په دې کې څومره د دې مخابراتي فیس زیاتوالی دی؟
یعنی واز 4.5 میلیارد اوسط په دې تیرو دونیمو کالو کې موږ تقریبا د دې نه لاسته راوړو. مګم اما توضیحات پوره نشو، یعنی په دې یو خدا و چې موږ یو څه نوی ټکسونه معرفي کړه، په قوانینو کې څه تغییرات راوصل، ورسره موږ په خپل ادارو کې د فساد مخنیوي لپاره ډیر لوی ګامونه اوچت کړه، تغییرات او منفقیان هم راوصلې، او د په مالیاتي ادارو کې مو ډیر قدرونه هم جلب کړل نور نوی په لوړو تحصیلاتو سره، ورسره د پروسیم هم لږ ساده کړی دي، ورسره هم پروسیم تخنیک هغه الکترونیکی کړی دی. یعنی هغه سیستم چې د مالیاتو د راټولولو لپاره موږ لرو سیکټاس په افغانستان کې، یعنی په خوا یوازې په مرکز کې، اوس هم تقریبا په 4 ولایتونو کې هم دا سیستم تطبیق کړی دی، چې یو ګټه دا ده چې هغه شیان چې مخکې ټول په د مامورینو لخوا اجرا کېدل، اوس په یو سیستم کې منظم ډول چې یعنی مداخله د کارمندانو ډیره کمه وي، په کې فساد مخنیوي لپاره هم دغه کړ. بل تر یو څو حده پورې الکترونیکی خدمات هم عرضه کړي دي، یعنی اوس مخکې به اظهارنامو پسې به مالیه ورکوونکو زموږ ادارې ته راتلل، اوس دوی کولی شي چې زموږ د الکترونیکي صفونه واخلي.
دغه تاسو د تغییرات راوستي دي په دې اړه باندې زه ډېری مشخصې څو ډېری ساده او یعنی بسیطه پوښتنې زه لرم چې د اورېدونکو دپاره به هم، چې هغه دغه اورېدونکو دپاره چې کله مالیات نه دي ورکړي او غواړي چې دغه مالیات ورکړي، هغوی ته به هم دا یو پوهاوی وي معلومات به وي له تاسې نه به یې اخلو. درنو اوریدونکو تاسې هم ټلیفون کولی سئ او د راتلونکو 15 دقیقې 40 دقیقې لرو د افغانستان د عوایدو د عمومي رئیس عبدالحبیب زادران صاحب څخه که هر ډول پوښتنې د دوی په دغې کاري ساحه کې تاسې لرئ نو د امریکا غږ خبرونې ته زنګ وغږیه، مستقیما خپله پوښتنه وکړئ او دوی څخه به ځواب واخلو.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم سکرتري له ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د استودیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
یو ځل بیا ښه راغلاست درنو اوریدونکو. د افغانستان د عوایدو د عمومي رئیس عبدالحبیب زادران صاحب سره خبرې کوو او ستاسو پوښتنې هم اخلو. درنو اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولی سئ، یو پوښتنه زه د زادران صاحب ستاسو د پایل د خبرو د لړۍ د پایلولو لپاره د یو پوښتنه بیا درنه کوم چې په افغانستان کې دغه ستاسو ریاست یو ډیر مهم ریاست بلل کیږي او په افغانستان کې د نورو ډیرو ساحو په څیر باندې چې ستونزې د زورواکو لخوا کیږي یا د فساد په اړه کیږي، ستاسو په ریاست کې تاسې آیا کله تر فشار لاندې راځئ یا داسې خلک شته چې خپل مالیات نه تحویلوي نه درکوي، بیا تاسو څه کوئ؟ یو څه موږ ته دغه اوسنی وضعیت د فساد سره یو څه راته تشریح کړئ، خپل شخصي تجربې راته سره شریک کړئ.
مننه خبرین صاحب. یعنی د هر په افغانستان کې متاسفانه د دې زورواکۍ او یا د فساد موضوع یعنی داسې ده چې ټولو ته واضح ده او بیان ده، یعنی په دې کې کوم داسې د پټولو موضوع نشته. فشارونه بالخصوص په عایداتي ادارو کې خورا زیات دي، یعنی موږ په څو ساحو کې د داسې فشارونو سره مخامخ یو. لایوی خو خو مونږ چې کله مالیات راټولو اکثرا د زورواکو سره مخامخ کیږو، د دوی جایدادونه وی یا تجاران یا خپل تجارت چې دوی لري، په هغه چې کله مونږ د مالیات سره مونږ مامورین ورزی اکثرا هغه زورواکي چې زور لري په حکومت کې یا پارلمان کې یا په نورو ځایونو کې محلي قماندانان دي، نو د یو سره زمونږ همکاران مواجه کیږي او هلته د اختارونو د شیانو سره مخامخ کیږي. ورسره یو بل ساحه چې ده، یعنی ما همیشه ویلی دی چې فساد په ادارو کې شته ده، یعنی مونږ کوشش کړی دی چې یو تر یو حده پورې راټیټ کړو یا منځه یوسو، مګم سل په سلو کې منځه وړلې په یو لنډ وخت کې امکان پذیر نه لري. خو اکثرا چې مونږ د فساد د مخنیوي لپاره تغییرات راولو په اداره کې کارمندان ایخوا دیخوا کوو، نو اکثرا په دې وختونو کې هم مونږ د فشارونو سره او د هغه سره مخامخ کیږو.
په افغانستان کې تر ټولو ډیر مالیات یا څوک ورکوي
په ټولو کې؟ مونږ سکتور په
اساس، یعنی مخته خو کده چې فکر وکړو بکنه غواړم که سکتور تاسو بیا د سکتور په اساس راته وایسته، مخته خو د لوی لوی تجارانی ورکوي، حبیب ګلزار ورکوي، د د د الکوزی ډیر مالیات ورکوي، او که څوک بل داسې نامعلومه لوی سوداګر په افغانستان کې یا د ځمکو د کورونو مالک وي، د جایدادونو مالک وي چې خلک یې نه پیژني، تاسو موږ ته وایئ تر ټولو ډیر مالیات په افغانستان کې څوک ورکوي؟
نه غواړم چې رښتیا درته ووایم چې کوم شرکت یا کوم شخص مشخص کمه، یعنی داسې کوم احصایه په دې هغه کې نشته چې موږ د اشخاصو په هکله داسې ووایو چې
کوم مالیات. تاسو تر دې مخکې د سکتور د عمومي ریاست مخکې تاسو د مالیه دهندگان بزرګ چې دغه لوی مالیات ورکوي، د هغوی هلتهم تاسو په دنده ترسره کړي ده، د هغې رئیس هم واستئ، نو په دې مالیه دهندگان بزرګ کې د ډیرو مالیاتو ورکوونکو دا څومره دي؟
یعنی تر ټولو لوی مالیات چې مونږ ته راځي یا وایي چې راځي هغه د مخابراتي سکتور نه راځي. سکتور په هغه درته ویلی شم چې یعنی ډېر زیاته باید مونږ ته راځي. څو ډوله، یو د 10% لرو مالیه انتفاعي ورکوي، انتفاعي مالیات ورکوي، یو مالیات برایداد د دوی
په دې سکتور کې دستي دغه د شرکتونو لکه
بله ام ټي ان د روشن د اتصالات او ورسره افغان بیسیم د او ورسره یو څو وړکی
بیا دوام سکتور کوم یو ده
در دوام د امنیتی سکتور نه او د ساختمانی سکتور نه مونږ زیات واید راو چې یعنی دوی مالیات ورکي ورسره هغه تجاران چې اموال واردای افغانستان ته د نور هیوادونو په ګمرکاتو کې مونږ یو نه ګمرکی محصول مخلو او مالیات برایدات او مالیات بر انتفاعی موضوعات هم د دوی نه اخلو
دا غدي
موضوعات او ورسره په لوی مالیه ورکونکو کې تاسو مخکې پښتنه وکړه چې څومره مونږ په لوی مالیه ورکونکو ریاست کې تقریبا 1500 شرکتونه ثبت لرو او چې د هغه لمنځه تقریبا 300 هغه شرکتونه دي چې فعال دي اوس او تر اوسه پورې هغه فعالیت گزارش مونږ ته روبوار او کلن مونږ ته راکوي.
تاسو د امنیتی سکتور خبر وکړه، امنیتی سکتور کې د چا څخه مالیات اخلي؟
امنیتی سکتور کې خو تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې امنیتی شرکتونه فعالیت لري،
چې ډېر د مودغه د لوجستیک د څوک دوی ته،
بله هغه چې څوک نه لوجستیک نه هغه د سفارتونو یا د نورو د نړیوالو ادارو یا حتی د لوی شرکتونو امنیت دوی نسی، هغه شرکتونه په کافی اندازه په افغانستان کې شتون لري او دوی حتی خپل مالیات برایدات، مالیات د کارمندانو، مالیات د ټول مونږ ته راځي.
یو بل پوښتنه مې دلته پیدا کیږي او بیا د اوریدونکو پوښتنه ته اوس ځو، په آیا په افغانستان کې بهرانیان هم مالیات ورکوي او څومره څوک ورکوي؟
بله بله، یعنی هیڅ مالیات او قانون په بهرنیانو په داخلیانو باندې په مساویانه توګه تطبیقیږي، یعنی دوی هم مالیات اړ دي، اگر چې په ځنه موضوعات کې کله چې د افغانستان او د هغه د مربوطه هیواد ترمنځ کوم تفاهمنامه موجود نه وي چې موږ شرکتونه یې موږ مالیه ورکوونکي به هلته معافي، دوی به دلته معافي.
یعنی په بهرنیانو کې مثلا په افغانستان کې څوک دي مالیات ورکوي؟
لوی شرکتونه دي، حتی خپل مخابراتي شرکتونه هم دي چې بهرنیانو کې مسابېږي، هوایی شرکتونه دي لکه امیریټس یا ترکیش ایرلاین یا یو څو نور هیوادو هغه شرکتونه دي چې افغانستان ته الوتنې لري، دوی هوایی شرکتونه، نو دوی مالیات ورکوي. ورسره همدغه امنیتي شرکتونو کې هم مونږ د شرکتونو لرو چې خارجي شرکتونه دي.
ډېره مننه. او اوس به یو اوریدونکو څخه هم د اوریدونکو ټلیفون به واخلو او موږ سره اوسېږي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
که یو څوک مالیات نه ورکوي بیا څور سره کی؟
اول خو ما مخکې وویل په خپل اصلاحاتو کې چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه په دې څو کلونو کې د مالیاتو د ورکړې فرهنګ دومره قوي نه و، یعنی مونږ په دې تیر یو دوه کلونو کې زیاته سرمایه گذاري پر دې وکړه چې عامه پوهاوی خلکو ته زیات کی چې مالیه یعنی څه او د مالیاتو ورکړه ولې مهمه ده، ولې خلک باید مالیات ورکړي. په دې اقلام ډیره سرمایه گذاري وکړه په دې کې او خلکو ته مو آگاهی ډیره زیاته ورکړه.
تاسو به آگاهی خبره وکړئ. یو د اوریدونکو پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست د امریکا غ خبرونه ته او څه پوښتنه لري؟ وعلیکم السلام له کندهاره، نو مو نه اوریدل څه خو مهرباني خیر پوښتنه کولای شئ؟ مهرباني وکړئ. د ټلیفون کې څه ستونزه ده؟ ټون راځي او خو داسې ښکاري چې غږ یې وو مګر بیا هم د دوی خپل غږ نه راتو، نور د شاوخوا غږ راتو. یو بل ټلیفون اوریدونکي زنګ وواهو، مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او څه پوښتنه لرئ؟ خبرونه ته ښه راغلاست. په دې ټلیفونو کې څه ستونزه ده؟ بیا هم د ټلیفون قطع سو. په هر صورت دغه موضوع باندې خپله دومره لوی ده چې خپله مور باندې،
بله اما په هوای مونږ تاسو باس وکړ چې یعنی په اما په هوایم زیات کړی ده چې دغه پر اساس مونږ اوس تر یو څو حد تاسو مخکې چې پوښتنه وکړه چې ټیکس بیکس هم پراخ کړی ده کنه، تر یو څو حد پورې د اما په هوای د لارې مونږ د ټیکس بیس یا تعداد د مالیه ورکوونکو زیات شوی دی. یعنی یوازې په کابل کې که مثال درکم د اصنافو تعداد مونږ یوازې 20,000 اصناف وي مونږ سره، اوس هم د سب پروسه مې ترسره کړه په تیرو یو نیم کال کې، اوس هم د اصنافو تعداد هم 96,000 اصنافو ته ثبت کړی دی. یعنی
شپږ وې زره یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ رادیو بند کړی او پښتنه وکړی. مهرباني.
السلام علیکم. خاورین صاحب جعفر د
ټلیفون. وعلیکم السلام جعفر صاحب. مهرباني. د جعفری صاحب ټلیفون هم قطع شو. که څه هم د دوی ټلیفون هیڅکله نه قطع کیږي خو بیا هم قطع شو. بل ټلیفون یو بل کوشش هم کوو که کیدای شي کوم ټلیفون سم شي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. د افغانستان کې د عایداتو یا د پایداتو باندې د مالیاتو په اړه خبرې کوو.
افغانستان دا د ساختمانونو یعنی دا د کور شهر مثلا چې ولایت دی یعنی دغه مالیه خو به هم اخلي حکومت که بیا نه اخلي
د ساختمانونو څخه؟
هو د کورونو هر چا
د کورونو د ساختمانونو. بله پوښتنه مو واورېدل شوه. یو بله پوښتنه مو اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ مهرباني. او مهرباني دا ټلیفون چې ټون ټون کیږي بیا ور سره غږ نه اوریدل کیږي. په هر صورت دغه یو پوښتنه واوریدل سو رئیس
لند جواب ورکام چې بله یعنی مالیات په هر نو تجارتی معاملو باندې راکړه ورکړه باندې مالیات شته پر افغانستان کې قانون په تطبیق کیږي که هغه د کورونو معاملاتي منازل دي یا اپارتمانونه دي یا تجاری ساحه دي په ټولو باندې یعنی مالیات تطبیقیږي. او هغه د مالیاتو هغه معلوم دی چې یعنی تر یو لک پورې 10% ده او د یغ نه چې زیات شي د یو لک افغانۍ نه تقریبا 40% په کرایو باندې اخیږي. همداسې دی په کرایو باندې ده په خرڅلاو هغه باندې هم هغه خپل نرخونه او معلوم دی یعنی چې تر 100% پورې هغه اخیږي. مالیات په دوی باندې تطبیقیږي. مالیات شته او موږ مالیات اوس هم برحال ټولوی دی مختلف
بخشونه. طبعا کابل ولایت او کابل ښار خصوصا تر ټولو لوی عایداتي منبع د افغانستان د عوایدو هم دغه ښار وي. د نورو ولایتو څه حال دی او له کابل نه وروسته بیا کوم ولایتونه د عایداتو دپاره ډیر مهم دي؟
کابل نه وروسته موږ 15 لوی ولایتونه لرو په افغانستان کې. د کابل په شمول چې یعنی موږ د یو نه زیاته واید راټولو. مزار شریف دی، هرات دی،
بلخ
او بلخ او ورسره هرات دی او کندهار دی او ننګرهار او ورسره کندوز هم په دې هغه کې موږ د هغه ولایتونه دي چې شرکتونه زیات پکې موجود دي، مالیه ورکونکي زیات دي، د خلکو پوهاوی هم تر څو حده پورې زیات دی.
خوست چې مالیه نه
لري، امنیت هم پکې زیات او د خوست نه هم راځي مالیات. مګم په یغ اندازه چې موږ د نورو هغه نه راټولو په خوست کې دومره زیاته نه ده.
ګمرک به نه
فعال ګمرک هم اوس فعال شوی دی په دې اواخرو کې.
د نورو ولایتونو ستاسې یاد کړل، دا خو ټول
ګمرکات غلري په دې
کې. کوم یو ولایت کې دغه فرهنګ د مالیه بیخي کمزوری دی او تر ټولو کمه مالیه ده هلته راځي؟
پیر کې مختلف دي یعنی موږ ډیر کولای شو چې مثال په توګه ووایو لکه زابل، هلمند او په همداسې پکتیکا کې او ورسره په بدخشان او په یو فاریاب دغه ولایتونه دي چې پیر کې د نورو ولایتونو پر نسبت اغه امی په هواي لګ کم دی او ورسره د امنیتی ستونزې هم د دې بایس ګرځي. امنیتی
ستونزې هم تبانم رئیس حبیب زدران صاحب د وېد عمومي یا لوی رئیس اوریدونکو اخلو پښتنه زنګ والي د پښتنه لري. مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلاست او څه پښتنه لري؟
وعلیکم السلام. ما موضوع نه ته تایید کړم.
موضوع خو موږ په افغانستان د عایداتو یا د عوایدو په موضوع باندې غږیږو، د مالیاتو یا ټیکسونه چې خلک ورکوي په دې غږیږو. بل مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ. خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني. وعلیکم السلام.
مېلمانه زمونږ دا پوښتنه ده چې مېلمه صاحب دا یو ناتو تیاری چې راځي، دا موټر مهمات چې راځي، هوایي د امریکایانو چې راځي، دا نور خارجی دلت راځي د منګه په وطن کې غاګر کې غیر قانوني لا روانې دي خوراځي اما دغه په باندې کې تاسو نه پوښتنه کول چې دغه تاسو مالیا کاخلی یا کې نه اخلي او سلام پیټرا
ډیره پر ځای پوښتنه و د دې جواب درکې خارجي شرکتونه او غه هوایی شرکتونه دي د څنګه په میدانونو کې چوکوزیږي دوی څومره مالیا درکې یو بل پوښتنه اخلو مهرباني وکړي خبرونه ته خره غلاست
سلام علیکم حاجی جان محمد پکتیکا ولایت کوم
سلام پکتیکا ولایت حاجی جان محمد مهرباني
اور جان دا ملمنه دا سوال چې موږ مالیا ورکو ورګون ولسوالی کې کتاب ته راخړل خو لاس په لاس را نه اخلي نو کوم بانک شته نو کوم رسید موږ تر کې آیا دا موږ مالیا وایت تاسو تر سیګو کنه راځي
ښه دوی په لاس په لاس د پیسې ورکوي د دوی ته څنګه رسیږي د څنګه پوه شي چې د مالیات ورسېدل تاسو ته اول د خارجي شرکتونو جواب ورکړي
او د خارجي شرکتونو پاک اول خو د
خصوصا د هوایي
خبرې بله بله اول خو د ورور سلام ته وعلیکم وایم مننه تاسو ښه ما مخکې معلومات ورکړه چې یعنی مالیات په افغانستان کې هم په خارجي او هم په داخلي وګړو باندې یکسان تطبیق کیږي مگر په ځنو موضوعاتو کې مونږ هغه خارجي روابط چې د نورو هیوادونو سره لرو یعنی هغه یا ځنې کومکونه چې مونږ ته راځي افغانستان ته پیغو کې دا شرایط وی چې یعنی هغه کومکونه چې دوی افغانستان ته رالیږي دیو نه به تاسو مالیات نه اخلي نو ځنې موارد شته چې پیغ کې د دوه جانبه تفاهم پر اساس یعنی مونږ د دوی نه گزارش اخلو دوی مکلف دي چې خپل گزارش دی مونږ دارو ته ورکی چې دوی څومره تګ را تک کړی دی افغانستان ته خو کله چې دوی خپل ګټه او مصارف مونږ ته خي نو د هغو تفاهمونو پر اساس چې د کابینې لخوا بیا تصویب کیږي هم ورسته یعنی مونږ بیا د دوی نه مالیات نه راټولو
دا داسې لکه ځینو اروپایي هیوادونو یا دلته امریکا چې د افغانستان نه وارداتو ته دوی د محصول مستثنا کړي دي یا د امتیاز ورکړي چې افغانستان ته کڅوک وچه مې وراوړي نو دوی ورباندې دو جانبه قرارداد کوي خو دغه وروستۍ دوه دقو کې د دې ارګون څخه دغه ورور ټلیفون کړی وایي موږ هغه پیسې رانه کاش لاس په لاس اخلي د څه پوه سي کتابچه خو یې واچولې ده خو زه مطمئنه نه یم چې هغه تاسو ته رسیږي
اول خو دې ورور ته هم سلام ته وعلیکم وایم او ارګون زما خپله ولسوالي ده یعنی د کومه ستونزه چې یاده کړه د ستونزو نه کامله ناګاهي لرو موږ په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له قبله زمونږ بانکونه آماده نه دي چې هلته دوی نمایندګي پرانیزي مګر
چې بانک نه مانا داسې پهغه کس په مامور باندې به باور کوي چې هغه
مامور باید واخلي مکلفیت ته مګر دوی کولی شي چې مونږ اوس یو اړیکتیایي مرکز هم په دې تیرو څلور میاشتو کې ایجاد کړی دی په ریاست عمومي عواید کې هر کس هغه شماره چې اخلي دیغ شماره پر اساس چې کوم پیسې څومره دوی اخلي دي موږ دفترو سره کولای شي چې په تماس کې شي او معلومات واخلي چې ما دومره مالیات دې دی هغه د لارې ورکړي ده آیا دا رسیدلی ده کندر موږ د دې هغه معلومات کولای شو او ورسره د غړکتیایي مرکز یعنی هم د مالیه ورکونکو د راهنمایي لپاره ده چې دوی څنګه خپل مالیات په کوم زمان په کوم وخت کې ورکړي ورسره که داسې کوم ستونزو سره مخامخ کیږي یعنی دوی نه کوم بې ځایه غوښتنه کیږي د فساد یا د نورو موضوعاتو په هکله دوی کولای شي چې خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي او موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې یعنی دوی شکایتونه
تبرې درځي درځي دلته په دې اجتماعي لسه په دې فیسبوک کې چا پوښتنه کړې ده وایي د مالیات تاسو ټولوي په مقابل کې څه ورکوي د خو اگر څه زوې چې تاسو خو مسولیت در ټولول لري اما بیا هم تاسو خپل خواخه چې څه جواب ورکوي
او یو هغه خو دا یعنی مونږ په آگاهی اما یا د اما په هاوی په کمپاینونو کې هم د شایعت یادونه کو هغه مالیات چې مونږ ټولو پیغ باندې د معلمینو د ډاکټرانو د ملي اردو او د ملي عسکرو معاشونه مونږ پرداخته او د دولتي مامورینو باندې
چې د حکومت یا دولت
کوي ټول مصارف په پیسو باندې ټول مصارف په نور هوادونو کې تاسو ته معلومه ده چې ټول هوادونه خپل مصارف د خپل اوایدونو هم پوره کوي مګر مونږ اول ځل بریالي شو په دې کال کې چې خپل بودیجه وڅل وېک سلنه د خپل اوایدونو
پوره کړو دلته د واشنگټن یا د امریکا خبره ورته کوم دلته له پولیسو له اردو له هیڅ څوک دومره نه ویلي لکه څومره چې د آی آر اس نه ویلي
فرهنگ مونږ په افغانستان کې مراول
دي امریکا دغه اداره د اوایدو آی آر اس نومي او هر څوک دومره تیر ویلي چې د آی آر اس سره د چک کار بند سي یو ور پیټ نه کم زیات سي یو ډالر ته لوخري دا ټول کارونه بندي دي درنو اوریدونکو په افغانستان کې په دې هیله چې د عایداتو باندې د مالیاتو ورکولو یا د ټکس ورکولو فرهنګ عام سي. د افغانستان د عوایدو د لوی رئیس عبدالحبیب زدران صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې خپرونې ته راغلی او تاسو ته سفر غواړم. درنو اورېدونکو، خپرونه زموږ په همدې ځای پای ته رسېږي. د دری خپرونه ادامه لري او تر بل خپرونې پورې الله سپارم. د خدای په امان.